احمد شبریم دا ستی رادو دا ټوب دو د خبرونه دا ورېدونکو هر کله کوم اسلام آباد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیل وټلو ته اندېښنه ښکاره کړه.
د پاکستان د خارجه وزارت بیان وویل چې پاکستان مسؤولانه خارجي پوجانو د وټو ملاتړ دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کندهار ارغنداب پولیسوالي له څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونه نیولې.
په دوو سوو په څو پاکستان کې د نوې
د ایران لاری ترکیه ته یو افغان د خپل قاچاق سفر کی سره سره شریک دي.
دا ونی سیور د چتاسی کینسته د دې ځای پیسې راکې
شریک کورونه شدي. کبي د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع سره شریک
کړم. کامل ناس یوازې ته نو زه تاسو ته نه کور پاس نه مګو ته انګیږي
تر هر څه مخکې خبرونه افغان ټوکونو ارغنده بولسوالی ونیوله. د کابل جلال آباد پر لوی لار الوسول شوی لوی پول بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 115 کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه د کندهار د ارغنده بولسوالی کې د ماینونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې دا ولسوالی وروسته له شپږ میاشتو جګړو پرونته سیر شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالي اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 په سلو کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپاره ده. د ننګرهار والی ضیا الحق مرخیل ازادي رډو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دوراني لکبله لګنو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سرک وو او دغه سرک درې ولسوالۍ سره وصلې متاسفانه په بمونو والو زول او کاملا لمین زوی وړ من خوش پښتانه و توانیدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کوو ان شاء الله که خدای کول په څو ورځې کې به اساسي جوړ شي.
د ننګرهار چارواکي دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو د دغه پله دورانولو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رډو ته ویل چې دا ګام د خلکو لپاره پرلپسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبرې د دې کال لپاره دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه د بده کابل په غرهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او پراتلون کې نږدې وختو کې به نور غټ ولایتو ته هم وغځيږي. د بده اقتصادي لارخه تر 500 سلنه پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برښنا تر ډیره د افغانستان له دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واریدي شي چې وخت نا وخت خلک د پرچاوي پاړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري د هندستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بي شي. دغه افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سن رایز حیدرآباد په لوبډلې کې لوب کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هند کرکټ غوره لیګ د جون میاشتې تر څلورمې نیټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندې جالینا پورتر څرګنده کړه چې واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ خپل کار پیل کړي. دی وویل اوس مال د دواړو هیوادونو پلاوي د مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ګرځېدلې دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور ستر قدرتونه کوي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوه، خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون ماښام د جرمني ډي پي اژانس ته وویل دا بیړۍ د باسفورس بندر لاري تور سمندرګي ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیر دوشنبه پورس دغه سیمې ته د بیړۍ د استولو په تړاو خبرو ډډه وکړه، خو ویل دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نشته دي سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلته د روسي د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. ترکیه ویلې ټاکل شوی د امریکا د بیړۍ د اپریل میاشتې په 14 او 15 له باسفورس بندر تیر شي او د می میاشتې تر 14 نیټې څور سمندرګي کې پاتې شي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 115 تنه نیولې او د انساني قاچاق 1500 قربانیان ژغورل دي. د انټرپول په وینا د پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسه کې دی ترسره شوی دی. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس انټرپول وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا خبرونه اوسجره ډوپ منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لار شو نه مختوړه. پاکستانی چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه په بیړی او بی مسولیته ډول له افغانستان ووسی دا کار به ویچاړونکو کسانو ته موقع پلاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان وکړه، خدای روشانه نکړه چې دا ویچاړونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونی د دوی له پخواني دریځ سره توپیر لري، ځکه پخوای ویلی وو چې امریکایي ځواکونه باید د توحید تړون لمخې په خپل وخت ووسی. د دې موضوع تفصیل د اسد الله الدین پراپور کې.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستان د بهرنی ځواکونو د منظم او با مسؤلیت وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنی پوزیانو په بیړه وتل به ویجاړونکو یا ګډوډونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناسته پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د خاغلی چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودري ویلي دي چې سملاسي او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان وتل به هغه خلکو ته یو مکپل اسور کړی چې هغه د پټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان ویل چې پاکستان د یو مسولانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستانی چارواکو نوی دریز د دوی له پخوانی هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو 6 ورځې پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوه په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا له خوا د غژمنې په عمل کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه ځس نه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړی د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کار دی. دا زربلجل پخوانی ادارې تکلی
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عمل کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې هواری د همدې هوکړې په عمل کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتن کیدی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونې ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاک شوه، خو لارې او کوڅې له هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیم یو شمیر روسیدون کې وایي د جمعې پورز له هم د دې ولسوالی په یو شمیر کلیو کې د 114 شخونه اوریدل دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د ارغنداب ولسوالی ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وایي دغه ولسوالی له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شندولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې راپور په اساس باندې د تابین لار چې د ولسوالی مرکز دا غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت په لاس کې.
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالی په جګړه کې د ځاني زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفیه ځایونه او د 100% ملکی خلکو کورونه تخریب سیبي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفیه ځایونه کې د دوو لویو پلونو په شمول 200 پلچکونه شپږ شونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د جګړې ترڅنګ هغه عمل منفیه پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مبین څخه ولا پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځ ته د دوه غټ پلونه دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتب تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کو وایو په سلو کورو کې کلی کې دیش کوره پاتې یا بیا ټوله تخریب دي سر سوي دي نړیدلې.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ د چي د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولول پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او مناری سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمیر کلو کې د ډزو او چاودنو ژغونه اورېدلې.
حالات خو نو دا اضطراری حالات وروره ده. جنګ د دغه حالات خامخان یاره خدا شار دلته پر دغه ځای تابین کلا سار جنگ دالته ګوره یو شی وره خسی او دغه وسه ملاړی دی او څوک نور پریږي چې ورڅ معلومات پروندا سی پلا لارې لاس ول د 9 بجو پر خلک دا شورا وشتل هغه بیرته تیاری را لید بمبار او نو بیرته لا سره باندې
وروره د خلکو وطنونه خراب سي کورونه خراب سي دي ترایون نه لري دي دا وسم جنگ چالانه دی دي نو د مسلمانانو کور کوشتنو کورونه ګر خراب سي دي نه چات چپشتنه کړي چې څنګه سپیته څنګه نسولې یا وژه یا تژه.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاج محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ز پولیس متم رستي ورسوي. د حاج محمد په وینا ډېری خلک چې په یو جوړه جامو کې لخپل کورونه وتلی و کورونا باغونه او یالي تخریب سی دي.
در غنده او خلګ ډیر خرص ول ډیر در بدرس ول په 50 کال چې د سپندرو د خلیت خمر راوړي دي پر غنده باندې دا سیالات نه دی راغلي. د دغه در څنګه چې در غنده خلګ ټوک ټوکس ول استریس ول باغونه د چدو پالات کړي خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه کړي. در غنده خلګ ته خلګ ټوک ټوک دي خلګ در بدر دي سرای نه لري په وا جوړه کالو کې راوتل دي 15 کال د 12 کال لا سره ورني مو د خاور سره خاور سولې کورونه مو نه لري د باغونه د چدو پالات کړي ولي خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر وسه در غنده ولسوالي د نیول کېدو پاړه د ځای چارواکو د سرګندونو پاړه تفسیره نه کړي. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
یو افغان ځوان چې اروپا ته د سفر په لار لډیرو سړو تودو تیرولو وروسته بیرته خپل وطن ته ستون شوی د خپل سفر ترخی کیسه کوي. د محمد اکبر په نوم د افغان سفر له پکتیا پیلېږي او په ترکیه کې تمامېږي. هغه چې اوس په خپل سیمه کې حیاتي کوي وای هغه سختي چې لیدلی په بل چای نه دی پیرسو. تفصیل په دې راپور کې.
شل کلن محمد اکبر د نوې ځوانۍ په درشل کې و چې بهر مشتي وکلیوالي زړه د بل وطن په ښکلاو کاروبارونو پیسو او هلته پښتا سنتیاو ورمین کړ. اکبر وای بلخره ل خپل او پردوی پیسې په پور کړی او ل قچکبرانو سره له هکې ورسته د سفر بوتان په خو کړل. لمړی ل پکتیا نیمروز او بیا ل ویډل سره بلوچستان او ورسته ایران ته ولړ. د محمد اکبر د سفر کیسه خای په لیکلو او اوریدلو لندوی خو هغه نخوال چې پر نوموړی د سفر په بهیر کې تیر شبي او غدی او لمرګونو خطرونو ډکې دي. دای وای د سموټر چې د 15 کسانو لپاره و قچکبرانو پکې 215 ستنه ځای کړیو.
چې کیناستو مونږ تاسو یې پیسې راکې مونږ ورته چې په چی شي په خاطر وې دا ونه سيور ته چې تاسو کیناسته د دې ځای پیسې راکې کنه د دې ځان جک شي پاتې گئی په یو ځای کې موږ تګی شوی وو موږ سره وبنوي یو کستم موږ شي وبره کا موږ باندې ګنده او خراب یو بوی په کوټی کې اچولې یو کوټه یو بنو ته په شل زره تومنه راکړي هغه موږ غشتي دي او موږ چې کلی دي درې شپې درې ورځې هم موږ ډوډۍ هیڅ پستر کوم ونه لیدل کوم ته داسې ډوډۍ راکوله چې مطلب هغه ډوډۍ باندې موږ نه مړېدو او نه داسې نهار پاتې کېدو کنه په یو وتا کې موږ تش په مسلسل په موږ وتا کې موږ باندې وکړلې بهر نه پرې هو دومره پاسې په وتا بند او کول په راچولو
اکبر وای په لاره کې قاچاقبرانو زورواکو غلو د ترکیې او ایران پولیسو مرګونی وهل ټکول ورکړي د سفر ځینې ملګري تری تم شول ځینې ایتوپیان او ځینې بیا د خدای په هیله له هم د ترکیې او ایران ترمنځ په سرحد کې په واور کې پراته دي د ایوای لخپل ملګرو سره د ترکیې خاورې ته په څلور ځلې داخلي دو سره په بیا بیا پولیسو ونیول او په بند کې له وهلو ټکول ورسته یې بیرته د ایران خاورې ته راوګرځول خو وای کله چې ټولو پیسې ورختم شوې نو قاچاقبرانو بیرته هیواد ته راوګرځوه اکبر اوس په خپل کلی کې جامع ګنډي خو ترڅنګ یې نورو کلیوالو او ځوانانو ته د خپل سفر ترخی کیسې هم کوي او وایي غواړي له دې لارې نور ځوانان په قاچاقي لارو له تګ وژغوري حضرت محمد فقیری هم داس یو ځوان دی دی وایي بهر ته یې په قاچاقي لارو د تګ زړه ښه کړی و خو اوس یې پرېکړه بدله شوې ده
تل می چې د کچکی لار اروپا ته لار شم کله مچ ملګری راغلو دغه کیسې را ته وکړي نو بل اخر م دغه پریکړه وکړه چې خپل هیواد خپل خاور ډیره ښه ده
نه امنی جګړه بی وزلی بیکری او د ودونو لپاره لوړ ولورونه او لګښتونه بهرنوی هیوادونو ته په قچقی لارو د افغان ځوانانو د تګ لاملونه بلل کیږي د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وای په قچقی لارو د تګ لاملونه پیژندل او د حل لپاره کار پیل شوی دی
له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې کار وکړو چې هغوی هم کارخانی جوړ کړي فابریکې جوړ کړي ترڅو ځوانان په افغانستان کې دننه ورته د کار زمینی برابرې شي
لوړ ولور او یو شمېر نور نوړی وجونه هم ګڼ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په قچقی لارو او یا هم په سختیو مزدوریو پسې تک ته مجبوروي هغه سمزه چې د پکتیا ولایتې د راوی د امه په حویل لارې د هوري هڅه کوي پر دې سربېره په اروپا کې کډوالو ته د ژوند اسانتیا او پړه ناسم معلومات او وځي هم د سبب شوی چې ګڼ افغان ځوانان اروپا ته د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې او غیر قانوني لارې خپل کړي خو د دوی لمنځه ټول منزل ته نه رسیږي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
هند او پاکستان ته د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د تیر اونۍ د سفر هدف څو القاعده په افغانستان کې څه تسترګي په لار ده د موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو چیرلې دي د خبرونو ته احمد تکل کتن کوي
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب خبر کړی چې سرلیک دی روسیا په جنوبی اسیا کې خپل زور خي په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د مسکو هڅې خي لاوروف تیرونه لمړی نوی ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دی فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لوتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یو مهم لوبغاړي بدل شوی دی خبرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په 13 میلادي میاشت کې و په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا چین او پاکستان استازو ګډون کړی وو خو د هند استازي هلته نه وو مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر قبولوف ملګری وو لاوروف د اپریل په شپږمه نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې وو چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو لکبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی لانگوار ژورنال آنلاین خبرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نور تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خبرونې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانگوار ژورنال د دې بحث په سریزه کې لیکي که ټولې نړۍ ته نظر وکړئ نو به وینئ چې افراطي جهادي ډلې له لویدیځې افریقا نیولې تر جنوبي آسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکه نه لري، خو د مرخیړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړي دي. د دفاع او ډیموکراسۍ د بنسټ کارپو بیل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغه فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانگوار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د اتلس جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جماعتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړې بودیجه جوړ شي. دینی عالمان د دولت دا کار ستایي او وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمی شي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمعزاده زادوی راډیو ته وویل تیر ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی و ترڅو د دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمینه برابر کړي. نوموړي وویل راغلی پلاوی په غزنی کې له سیمه ییز چارواکو سره د جمهوری ریاست ملي پراختیا عملیاتي ادارې له روانو پروژو په ځانګړي ډول په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړیدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. دا شاغلی جمعزاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړیدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبرۍ د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دې وغوښتل چې باید د پخپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقیږي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو نه دی ویلی چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دینی عالمان د جمهوری ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کارنوستای نه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو ترڅنګ دینی مدرسې هم جوړې کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کارنو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا یو مثبت ګام ده. خدای دی وکړي ولسمشر چې څو چنده دغه مساجد او د نظام په چوکاټ کې هغه جایات او برجسته او وطن دوست دینپاله حقپاله علما هم جوړ کړه. د منبر جوړېدل، د محراب جوړېدل، دغه د فار هغه څوک چې د منبر وارث لکه علما دین دا غوي جوړېدل تر مساجد ډیر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي پیرزوینې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړیدونکو یو شمېر جماعتونو کار نه شروع شوی، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د اجازه نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډېدلې دي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په ناامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي ترڅو په پاته ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ شوي او یا بیرته رغول شوي دي، خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل شوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ساجی رادیو په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په امریکا کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتېدو دی. د دغو ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکو، خو اوس به یو بل مطلب راوخلو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شهزاده فلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. دغه مشرانو ملکې الیزابت او د بریتانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولې دي. شهزاده فلیپ پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د ساجی راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین در سره شریکوي.
د بریتانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شهزاده فلیپ د مړینې په ویر نیماز وړندې. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نه شي او د کورونا د مخنیوي اصول مراعات کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګډې ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخخې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کیږي. که څه هم تر اوسه د شهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیرو څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلیپ جنازه خاورو ته تر سپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کیږي. شهزاده فلیپ 99 کال عمر درلود او څه باندې 70 لسیزې د ملکې الیزابت خاوند وو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شهزاده فلیپ په بریتانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې د کورونا وبا له کبله به د هغه مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شهزاده فلیپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږېدلی و. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شهزاده فلیپ د مور شهزادګۍ الیس باتنبرګ ریښه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه و. فلیپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګید او د بریتانیا تابعیت واخیست. د انګلستان د ملکې او شهزاده فلیپ څلور اولادونه، اته لمسیان او 9 کړوسیان پاته دي.
ازادي رادیو لم مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتېدو دی. د دوغه ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی. چهار میاشتې په امریکا کې لسکونه زره کارکونکو کې زیاتی شي. پیو مؤسسه چې هر کال په امریکا کې د خواله رسنیو د لیدونکو په اړه نظر پوښتنه کوي، په تازه نظر پوښتنه کې ویلي دي چې د نویو ټولنیزو شبکو له ایجادېدو سره سره د فیسبوک په شان پخوانیو چندان لیدونکو له لاسه نه دي ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د پیو نظر پوښتونکو مؤسسه د تاسو څېړنې پر اساس د ټیک ټاک، کلب هاوس او نورو خواله رسنیو د بازار له تولیدو سره سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکو کم شوي نه دي. د پیو مؤسسه په نظر پوښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړي شودل شوی چې په امریکا کې په سلو کې وش په فیسبوک او په سلو کې 2 یوه یوه ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پوښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکي زیات شوي هم نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوې دي. د فیسبوک په سلو کې نږدې 70 کاروونکي وایي د ورځې یو وار او کابو 49% نور وایي چې د ورځې 2 دا شبکه ګوري. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي چې په امریکا کې نږدې 1% خلک له یوټیوب څخه کار اخلي. په دې څېړنه کې همداراز راغلي چې تر دېرش کلونو کشان تر ډېره ټیکټاک، سناپ چټ او انسټاګرام ډېر کاروي. د دې سروې له مخې ځوانان له یوټیوب او نورو شبکو چې ویډیوګانې خپروي هم ډېر کار اخلي. په سلو کې یو اتیا لویانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي چې له یوټیوب کار اخلي، خو په 2019 میلادي کال کې په سلو کې نږدې یو ویاو ویلي و چې له یوټیوب کار اخلي. دا لومړی ځل دی چې پیو مؤسسې د ټیک ټاک په اړه هم له خلکو پوښتنې کړې دي.
لاند خبرونه د کندهار د ارغنده پولیسوالي کې د ماينونو رښندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالي ورسره شپږو میاشتو جګړو پرون تصفیه شوه. د ننګرهار په سررود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولې وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د سو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شو لوبي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. دغه وزارت ویاندې پرون وویل چې واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ روان اونۍ خپل کار پیل کړي. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي او انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 115 نوي تنه نیولي او د انساني قاچاق 1500 قربانیان ژغورل دي. د سجرډو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړي اچار تفریحي پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریحي پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام ته به ورشو. په دې پروګرام کې یو اجتماعي مسله څېړل شوې ده.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. ولزنی جوړی چې نوی واده وکړي سره لدې چې ځانته یا بیل ژوند هم لري خو بیا هم لستونزو خلاص ندی. آیا ځانته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلای شي؟ اول اکثره نوی واده شوی جوړی بیل یا جلا ژوند خوښوي. نن به په همدې موضوع باس وکړو چې تر راپور تر څنګ د کورنی مسایلو لپاره په سره مرکه هم لرو. په پایل کې راپور ته وښیي. قدرمنه دوستانو، همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو بل سره توپیر لري، همداسې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي. څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي، خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه چې د کور میرمنه ده په دې اړه داسې غږېدلې ده.
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه و چې راته کار وکړي، څوک نه و چې راته مثلا د میرمنه شي دفتن څوک نه چې سودا راته راوړي. کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته نو زه تا کې تنه کور کې پاش نجړه مې په تنګیږي. کله کله ډارېږم هم تنه په کور کې او که څوک چا سره یې خدا خو ډېره ښه خبره هیڅ مستقر ژوند هیڅ ښه نه ده. یا مریض شم داسې څوک نه چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم چې یو ګیلاس اوبو څوک راکړي یا یو چای راته دم کې کچیر لاړ شم یو وظیفه تلاشم بیرته راشم کور ته دروازه خپل قلف خپل وازه که خپل قلف که څوم نشي دروازه ته وازه کی ستنه شي در کی درته یا چیر ته تیار کیری او مخ کړه کی دي. په دې خاطر باندې مستقل ژوند هیڅ خنه ده. یو جای ژوند ډیر خې چې صمیمیت ټولی قدر عزت دي. اس کور کنه تنا کنه و مم تنا تنه ونت ریږي کل مریض مې څوک احساس نشته څوک نو وی چې دا مریض ده یا څوک تنه ژوند ډیر مشکل ده ډیر سخت ده. په هر حالت کې کده ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کی تنا مریض شي دغه د نو تور خدا کیږي نه پیږي چې د تسره خمدا او کی او غټه خزانه یو نفر نشته ته راهنمایو کی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اول ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
ما کله واده وکړه نو کله به چې زما میرمن مریض کېدله یا کمشي ته یې شوق راته چې دغه شی راته راوړه بازار نه. نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول پابل ته راوړله، ځکه چې پنځم ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول، پنځم خویندې ول، هغوی به کور ول، مور او پلار ول، الحمدلله. نو یو شی چې به ما په پټه راوړله، جب کې به راوړه یا پټ به راوړله، نو هغه غل غونې به راتلم خوادي خو به کتل ته ودرې څوک به ونه ګوري، چې بیا کوټې ته به نه وتلم، ډارېدم چې بوی ونه کې څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به مو نه شو بولی، د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی، د میرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې غواړي مېرمن چې چېرته زړه کېږي، کالي د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم، خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي مستوره بیا وایي سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري خو تر څنګ یې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده.
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولای سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولای سي. و خو جنجالونه ته باندې مثلا د خواخې د خبرې د خسور د اندرور د لورو د خبرې د دوی خبرونه بیغمه، څوک اس چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندگی دی، څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې اسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلای.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګنۍ کې سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو ورسره تر هغې چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو پکار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دینه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دینه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو، هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشاله نه دي، او ولې اکثره نوي واده شوي جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو.
استاد
دغه نوی ځوانه چې نوې واده کوي د غنجلۍ وهلک دوی ډیر یعنی دا خو خوي چې ژوند دی بیل وی کوري بیل وی او بیل ژوند لري اوله اله د تصدا استاد
څو اخر لري یا واخه موږ مطالعه کوو ځکه چې دا انسانان په دغه اثر کې چې ژوند کې موږ د نړۍ ډیره کوچنی شوی دی په دې معنی چې تخنیکی وسایل او طریقه د انټرنیټ او لري خو د دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنې وینو کورنۍ وینو چاته دا ځوانان سره کوم ژوند کوي دا په موږ باندې ډیر غټ اثر کوي موږ په ټولنې دا یو اخدا بل اخدا دا چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده نه سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی هغه مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبری دې په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا 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 ارزښتونه د پیړۍ تر نن زمانه پورې روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند هغه تر زوره وخت چې واده کوي دغه یو ټولنه ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چې تا ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خويندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيديږي دلته ډوډۍ خوري د ځای نه ځي کار ته او به تر ځای د کار سماره او خپل پند کورنۍ کې به تم مسفيږي چې دا د ځوانان د لپاره په دغه اوسنۍ شرایط کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري نور ملکونه لیدلې یا د انټرنیټ د ریښې ویني یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لازم وایي هغه څو چې دوی اړ لري دغه اړ نه ته مسفي کې ته پسنداز کې سبا وکړي چې دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی ګوري ما څه برنامه تر
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزین ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزه مشکله درلودل شي څنګه
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي پښونی په ډېر مثلا په افغاني ټولنه کې پښ د کابل ټول افغانستان نه دی یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول پښ ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصلی زراعت د یو فصل څخه نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمه کده یا څو جری بزمه کوي هغه کوي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې د غزوان وګړي چې خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډېر غټه ستونزه ده دا په کور د حکومت دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څو ترتیب دی دا مخکې بوزي دا یو دا هغه مغاخ ده چې مشکلات یې ستونزې پکې دي اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضروریات وشه چې دوی دپاره دا پوره کولی نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغسې یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او بانډه کې یوازې په یو کوټه کې خوشې یا برابر څوک یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کېږي دا ډېر وخت تاسو وینئ چې موږ ځوانان ودونه کې بیا ځي د عربي هېوادو ته ځي همسایه ملکو ته هلته کار کوي دا ښځه به چاته کېږي څوک به دې سرپرستي وکړي څوک به د دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره دا غړخونه دي چې ستونزې لري
اوس به ستاسو راش په خګونو باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پایل نه شروع کیږي یعنی ځین ځوانان علاقه مندي دا ګټه هم درلوده شي کوم ګټه لري
په اقتصاد کې ملک رسیدلې وي د هغه ستراتیژي وي ځوانان خپل مسولیتونه منلي هغه مرحله ته رسیدلې دوی واده وکړي او د واده بار خپل ځان ورسته ویوړی شي دا ډېر زیاته ګټه اول ګټه ده چې دوی کولای شي خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي بچیان باید ولري تر هم ژوند باید وکړي څنګه اقتصاد باید وکړي څنګه پنګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کوي مرسته وکړي ګټه ده دا چې دوی خپل کولای شي خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرح جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله تکل تکوم کال تکوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څنګه موټر ولرم عاید نسومره د څومره پسند دا د ژوند ټول برنامه یا ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه یا په دغه چوکاټ کې ځایږي دوی طرح کولای شي پلی کولای شي او ور کولای شي دا شي ګني
ډېر زیاته مننه کوم تاسو کور ودان ګران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د گوڑه اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
پاگو آریدونگو سلام تیر کال سنگ درباندی تیر شو معلومه ده چه پا مفلسه بیکاره تشویش و اندیخنو با درباندی تیر شو ویوی زکه پرتل دی بلچه ونه ده چه اوزل بیا ده تیر کال مهم پیخ و واقعی در پیاد کو ده گوریا چار تیر کال لخوم نمو چو مطلبونه در تراخیستی دی هیله ده چه خوان در کی نو پا پیل که ده یو وکیل ده زوی ده مقرری دو جالب خبر در او رو
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي د وکیل صاحب کشر زوی وای که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ را واړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حال هم خبرو
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیتي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي زنده باد افغانستان
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو
ګورې والکانو سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم
خیر سی استاده کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوې نو
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ